د مصنوعي زیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات مدیر دی. هغې ته هم ورځو، خو د اوومې ورځې پیل د اونۍ له مهمو سرټکو. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت پرله پسې اختارونه، وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته یې ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشئ وړلی، ویزه واخلئ بیا راشئ.
ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کریں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبډلې تاریخی بریا او د ابراهیم ځدران اور بلون کی ڈالی، د پاکستان پر وړاندې بے ساری بریا ټول افغانستان په خوشحالیو کې ڈوب کړ. خو د ابراهیم ځدران خبرو نه پاکستان کی سیاسی موضوع جوړه شوه.
فشار فشار کم
دی.
افغانستان بریا د پاکستان خلاف حتمی وا کانو کو سبا بریا مزہ سل چند زیادہ سولہ.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونی، وایي امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې، تېرونی افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه ښکلې وي، خو شنون کې وایي دا ضررونه هم لري.
په افغانستان کې آی د دې وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو په برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه خپله په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کېږي.
او سم بشپړې ومې ورسته خراغلې. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي، خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو بار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له څلوېښتو یا پنځه څلوېښتو کالو راهیسې دلتا غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو، او هغه هم زموږ دشمنان نه دي. دوی دی یو خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراز ټولو پولیسو او ادارو ته عام او تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو، جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی داده چې ډیر زیات افغانان دلته غیر قانونی اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي. دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نه
پرېږدي. مسله زموږ د ټولو مسؤلینو هغه دا ده چې ویزه مسله ده. تقریبا درې ځلې ما په خپل ثبتنام ورته وکړي ریجیکټ کې، هیڅ ورباندې معلومات نه کېږي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسؤلینو ویزه ریجیکټ شوي دي. دوی دلته اوس عموما اکثره محصلین چې اوسیږي غیر قانوني اوسیږي، هغه چې په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په درویشتم تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره ثبتنام کړی دی او دوی د ویزو د رقم نه لګېږي. دلته وضعیت هم ډېر سخته شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو چې دلته وي، د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای، د دې وطن، د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شوله، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې. نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه، د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو ناکې دي پولیسو د خوانه چک پینډونه دي. بس دا مودرې ورور بس کاټ راکه، موږ سره کاټ نشته دی، تنګیم په عذابیم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی. خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. دغه راس په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو کسبګرو کاروباریانو لوی لایون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غبیر ته دی اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو در هم هیڅ غږ اوریدل نه غواړي په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتول وروسته د ابراهیم زدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالې کولو دغه واد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. زدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږ اتیا منډې جوړې کړې د غوره لوبغاړي جایزه افغان کډوالو ته چې له پاکستانه په زور اخراجي ډالې کړه. پاکستانی رسنیو او چارواکو موضوع په خپله ماتې د خاورو اچولو لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره میلمه پالنه کړې او د زدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي. ګورئ که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنټ یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسي. نه سه ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور په جبر اوسړل هغه ملک څخه. نو ابراهیم زدران زه د لوبي سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل اواز اوچت کړو. نو د ابراهیم زدران دی جرأت ته د ماسور سلام ده.
نو دا کوم نه خبره نه ده. زمنګ مهاجرین څوک چې همیشه د خوګي ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تین استفاده کړې ده، یو ری بیا تین استفاده کوي او ظلم ور باندې کیږي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته. غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزې لسیزې غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دا دغه ظلم په حق کې دغه په مخالفت کې دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جګ زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جګول بیا کفر شو. ولی
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده. خود افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال کونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلي دي دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیڅ چا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پړوسی یا ګاونډي هیواد ویلی او د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بلل دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې ځانګړې استازي کابل ته لیو پلاوي سره تللې ترڅو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یو فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنی شو چې خپل خلکو ته ویلي وکړه چې مشر امر کړی دی له افغانستانه جهاد ته مزه نو دا خبره ومني. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا توند خبرګون نه پاره ویلي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخت ورځ بل هیڅ کله نه راغلي. او د افغان مهاجر په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي گاونډي ایران له لرو چې د دغه واد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی له خپل خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړ او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200 زرو زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مش د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. ده هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلي چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلې، خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې تیر و نه لزر افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندانو لپاره د دې ونی بلخه خبر داده چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونی او ماشومان خونځي او تواستي. د طالبانو له راتګ وروسته هم زده کړو ته د اجازه ترلاسه کولو هڅه کوله، خو 13 مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سم د لاسه وروسته ونیول شو.
خلکان ښوونځی ته واستوئ، په همدغه سیمه کې سهار ډاکټرانې وروځئ چې زموږ ستاسو خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړه نه شي.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملتپال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بیرته پرانیزي.
چې دا 50 میاشتې شپږشت وشوي ټولې بچیانې کور کې ناستې دي، دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټولو علما کرامو ته زه خواست کوم د ټول کام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرای کې لاړ شي او هغوی ته خواست وکړي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونی ټولی د افغانستان په خوندور یو تاریخي بریا باندې رنگینې وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې لکبله نیوازي په ولسی کچن مانځنی وشوي، بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د خوشحالي مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې دغه بریاوي د 1990 چې د تمه خلاف یا یو ناڅاپه یا اپسیټ وو، ول چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی، دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه او کله چې موږ د دوی سره سیریز ور ډېر نږدې لوبې وشوي.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپل ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېر لنډه خو مانادار مبارکي ورکړې او دا بریا ستره او تاریخي بللې ده. افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي، افغان لوبغاړو په دغه سختو شیبو کې خپل افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړه. په خوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د خپل مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه، خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخوا او سمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډیر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وروبخله د مننه وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. د غرض د افغانستان د جمهوریت نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرایی رئیس عبدالله فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست د خوشحالۍ په دې موقعه کې د مبارکۍ نوبت نه ده هیر کړ. له کوزي پښتونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر محسن داوړ او نور ملتپالو مشرانو هم د خوشحالۍ په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسا راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. او تیر اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډیر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیا او راوستلو له پلوه یې نړۍ کې انقلابي کیفیت راوسته، افغانستان کې تیر اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه ښوونکي اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسیره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي. د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپیدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وې.
یعنې تاسو په نړۍ یواځینی خلک یاست چې له ټولو اساسي هتال مړنی حقوق څخه بې برخې یاست. خو پوښتنه دا ده ولې او چا او د څه په مقابل کې خپله اینده سازه کړې؟
ولې غمجن یې؟ ولې خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې خدر کړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی. په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنون کې په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د AI د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کیږي. د AI پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د AI په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کیدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې AI په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلف پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکېل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپله کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې له امله یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړې او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کارونه به کې به مسؤلیتوالی، دقتوالی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لوی اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شینه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، موږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار موږ ته ښه او بد راښیي. همدا ښه او بد زموږ په مازغو کې ساتل کیږي د ډیټا په شکل او موږ د ښو د بدو تفکیک کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغسې به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کیږي چې د AI په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به د لمنځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي. او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د AI په واسطه منځ راشي. مخکې له دې چې AI افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د AI ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن مناسب قانون سازی د خپل شرایطو مطابق تر سره کو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمېر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسې کې اوسي او په افغانستان مینده، دا ورځ یې له افغانانو د افغانانو په بریا ډیره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه. والله ته مونږ څومره انتظار کړې. ورو 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 ګوندانو خپانه شه.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره ونی د خپل کور خوشحالي غړلې او هیڅ څوک پکې داسې پاتې نشو چې د افغانستان په بریا یې خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالب دا چې د لویدیزو هیوادونو یو شمېر ماسیلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش پلاس ازادي رادیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ولسره خپل خوشحالي او مبارکي شریکي کړې دي.
alles gute der afghanischen nationalmannschaft zum sieg bei der cricket meisterschaft
افغانستان بریا مبارک شه.
و向全体阿富汗人民祝贺阿富汗国板球队获胜。阿富汗三巴努巴利亚。
Haluan onnitella Afganistanin kansallisjoukkuetta kriketti-kilpailuvoitosta. Suuret onnittelut. Afganistan, Barya Mubarak Shan.
Hi. Nihon kara konnichiwa. Uzbekistan irun desu keredomo. Afganistan no kriketto. Afganistan, Barya Mubarak Shan. Mubarak Shan.
Salam, minun adım Mesir. Afganistan'ın milli kriket toporunu. Toporunun yenişini ve Afganistan'ın erkek halkını
Mening ismim Firdavs. Men O'zbekistondanman. Afg'oniston xalqini bu bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Afg'oniston bayram muborak.
Salom Afganeli, men Minbayevanizik Qirg'izistondan bo'lam. Bardik Afganelin kriket bo'yicha utulashi bilan qutlayman. De Afg'oniston bayram muborak.
د پاکستان په وړاندې تاریخي بریا مو مبارک شه.
ژوندۍ دې وي افغانستان.
زنده باد افغانستان.
جشن سین افغانستان.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټوله نړۍ کې تاریخي وبلل شوه، په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسي خلک په اورلوبو، اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پرېږدي، په دې شپه ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی ښارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرم و. په دغو ښارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلې دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سږ کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او ٹوینٹی درې سره و. نو پخوا به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنګلادیش سره ډیری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دا و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغس نه و معلومې، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړی، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته، په ځای د دې چې د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاقو خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کړي، دا ومني، دا وستای چې افغانان آفرین، په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسېدی. د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره شو چې ماته راکړي. نو خبره دا ده چې زه ډېر حد پورې د دوی دا برخورد چې دی د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بې سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی وه، کانه نو که سبا وو، خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه. هغه هم داسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله. شپږ نوي اووره افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د منن یو مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي راډیو ته له هندوستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګانې را لیکلي. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپلې هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړي دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبې او بریاوې نن مانځي، نه یې کوریج ورکوي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستاني رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره یې په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره، نو دا اوسنی مشکل نه دی. دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی او بل کمپټیشن یا سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبریالانو په راوستلو کې رسنۍ وته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما پاند باندې دا یو المیه ده، او کرکټ که غواړو مونږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې مونږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښه والي کې کوشش کوو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټي کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونڈی ہواد کے فلالو گوری ڈیرے گھر میں تبصرے پدی بان روانی دی منگ ہاغا کرکٹران چے پکور بانے ناز دی درسانے سا ہوختنا کو چے دوی بیت راو گواڑی او دوی سرمرکی ہو کی آدوی اگوی چے کم جوابون بیت دی سا خور کول شی دی دا پار بیت خب میکانیزم برابر شی دی دا پار بیت مرکی ہو شی وقت وقت سر منگ دخپل چینل سا خور گورو
پرختیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان ورستۍ لوبه په افغاني رسنیو کې ډیره پوښتنه نشوه. په ټولو مهمه لاته زه فکر کوم دا چې اوس په افغانستان کې رسنۍ ډیر احتیاط کوي، او همدا وجه ده چې دغه سي مهم مسایل چې ډیر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوښي خلکو ته ورکوي، دا ډیر کم ول منځل سو. خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنیو هم دا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رایټ ستونزې لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د ملمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخند لپاره کنایوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وي، میمز یې پرې جوړ کړي وو، او په کنایوي شکل یې د افغانستان د لوبډلې له ډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک ښودلی و. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلې او د لویانو سیاله شوې ده.
اے روہت، یہ تیرے کو کیا ہو گیا رے؟
میں بچوں سے بات نہیں کرتا، میری عمر کھیلنے کودنے کی نہیں، ناچنے گانے کی، بتا دینا سب کو.
داکشی کومار د فلم یو صحنه باندې میمز خېچې افغانستان وای تاسو څو شیبه د مخه وکتل چې څنګه میولوی لاستر اورونه خپل کړه.
اپنے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا. اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یو بل صحنه باندې بیا میمز خېچې افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پرې راټولې دي.
اس کی تو بتی گل ہو گئی،
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا، تیرے کو ابھی پتہ چلا؟
ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر ٹھیک کراؤ.
د اجی دیوگن د فلم یو صحنه باندې جوړ شوې میمز خېچې پاکستان د افغانستان لماتي خړل ورسته لپورته کېدو غرزیدل دی، او نور لوبډلې هم چې ویریدل دي دا غد ژغورلو هڅه کوي.
کچھ منہ میں گھسیڑا، اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناک سے باہر نکالا، اس کے بعد میری بتی گل ہو گئی.
بل خو د پاکستان د کرکټ بورډ په دې بیان هم میمز جوړ شوی چې وای د دوی په لوبډله کې د نړۍ غوره بالران او بیټسمنان راټول شوی دی، او د نانا پاټیکر او انیل کپور د فلم صحنه هم خېچي د پاکستان د لوبډلې دا خبرې نوري تکراری شوی او لوبډله له مقابلې غورځېدلې ده.
مجنو،
ہاں بولو بھائی.
بھگوان کا دیا ہوا سب.
ارے بند کرو یار، تمہارا یہ سن 47 کا
پہلے پوری بات تو
پوری نہیں، تمہارا وہ دولت شہرت عزت اس کے بعد کا کچھ بولو.
چل ٹھیک ہے.
دشان زرگونه میمز په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوی او د افغان لوبډلې ستاینه پکې شوی دی، او د تیرې اونۍ جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیټر پونتون سر له راتلونکي کاله د جادو او کوډو په برخه کې د لیسانس او ماسترۍ زده کړو د پیلولو خبر ورکړی دی. وایي د 2024 کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفې، د تاریخي عابداتو، ارواپوهنې او مذهبي جادو یا کوډو تدریس به هم پکې کیږي. د دې پونتون یو پروفیسوره امیلی سیلوو وایي دا برنامه د دې لپاره پیلو چې تر څو ثابت شي غربي نړۍ د ساينس او عقل په بنیاد روانه ده، او پاتې نړۍ د جادو، کوډو او توهم پرستۍ ښکار ده. بل جالب خبر هم له برېټانیا نه لرو چې هلته د مصنوعي ځیرکتیا په زور په خزینه جامه کې جوړ شوی روباټ د یو ښوونځي مدیر ټاکل شوی. د ایبیګل بیلی په نوم دا روباټ د برېټانیا جنوبي ساسکس کې د کوټس مورا ښوونځي سرمعلم د خپلو کارونو د اسانتیا لپاره استخدام کړی.